یو کاکی زیرپی نه دی حواله کړی دا موږ د افغانی بابا سم وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده موږ پی دغه حواله کی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبی اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخراسانی مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره سوه راغلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 228 ځانګړې قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبی اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول ابو علي او د امریکو مسؤول صهیب هم نیول سوي دي. پیلمی کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی شدل سوی خو زیاتوي چې دغه ځواکونه به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نشه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماینونو 14 ډیرې سیمې چې وروستي بیلګې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې و چې څلور پرله پسې د ماین 14 پکښ وسوي. کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یو ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یو نظر دي. یو ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوې ده. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیې کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول سوي بندیزونه کم سوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د جلال آباد اوسیدونکي د خوراکي موادو له لوړو قیمتونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو چارواکي وایي چې دوی هر دوکاندار ته نرخ نامې ورکوي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبید په راپور کې.
سره له دې چې اوس په جلال آباد ښار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه قرنټین مات شوی، نو تورخم لاره د سوداګریزو او په ځانګړې توګه د خوراکي توکو پر مخ په اونۍ کې 15 ورځې پرانستل شوی، خو لا هم د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو قیمتونو شکایت کوي او له ولایتي چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي. دوه تنو غلامی رحمان او تسل مشال راډیو ته وویل
مخکې به یو شی په 50 کلارې به اوس هغه په 50 افغانۍ باندې. د دوکاندارانو نه زموږ دغه هیله ده چې دغه غریب ولس دومره یو مناسبه ګټه وکړي چې هغوی په یو لینډ روان شو.
نرخونه خو په ننګرهار کې چې دی ډېر زیاته پیمانه اوچت شوي دي، بلخصوص د سبزۍ په برخه کې چې کوم نرخونه دي دا ډېر لوړ تللي دي. هغه وخت کې چې کلارې مروج وي نو په موږ به سل کلار باندې اغسته، یو من رومي بم پی اغسته، یا به من پیاز یا لوګان اغسته. اوس هغه 3-3.5 افغانۍ ته رسیدلې دي. 500 کلارې باندې به غوښه اوس په 3.5 افغانۍ باندې ده.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وایي ولس د نرخونو د کنټرول په برخه کې همکاري وکړي، ولایتي اداره مکلفه ده چې له نرخنامو نه سرغړونکي مجازات کړي.
چې د ننګرهار د ولایتي ادارې په کچه باندې امکان لري، موږ کوشش کوو چې نرخونه دلته کنټرول کړو او څوک بې انصافه ګټه ونه کړي. زما هیله ده ولسونه هم دا ده چې په دې ساحه کې هم مرسته وکړي. په کوم ځای کې چې څوک زیاتیا کوي، تخلف کوي، هغه باید مربوطه ناحیه ولسوالۍ یا ولایتي ادارې سره په تماس کې.
خود جلال آباد خاروالی د مارکیټونو د تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي دوی هر ورځ نرخنامې تعقیبوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه کوي قانونی چلند ور سره کیږي.
هغه سبزیجاتو نرخونه چې د تیرو 4-5 ورځې مخکې لوړې شوې وي هغه مو کنټرول کړی دي. تعقیب جدي روان دي. هم د پلورونکو د سبزیجاتو چې په منډي کې دي وي مجازات شوي دي، په لسهاو خلک نیول شوي دي او زوته تسلیم شوي.
د جلال آباد ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د خوراکي او نورو توکو د پیرلو پر مهال له هټیوالو نرخنامه وغواړي که هټایوال پرې له نرخنامې نه لوړ توکي پلوري. په نرخنامه کې په ورکړل شو شمیرو دې د نظارت کمیټې ته خبر ورکړي، سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري.
ورستای راپور خو که څه هم په ځینو هیوادونو کې محدودیتونه کم سوي، خو بریتانیا ګرز بندیز غځولی. ملالۍ بشیر راپور لري.
په فرانسا کې ورسته له اتو اونیو اوس خلک کولای سي پرته له جواز اخیستلو پلی تاګ وکړي. ښوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي او ځینې دوکانونه او د ویشتو جوړولو سالونونه به بیرته پرانیستل سي. بارونه، رستورانونه، تیاترونه او سینماګانې به لا بندې وي. د هسپانیې د مادرید او بارسلونا ښارونو اوسیدونکي کولای سي په بارونو او رستورانونو کې له ودانیو د باندې کښینی. د برتانیې صدر اعظم د می په لسمه نیټه وویل چې اوس ډیر وختي دی چې د هسپانیا او فرانسې غوندې په برتانیا کې محدودیتونه لرې سي. بوریس جانسن وویل هغه کسان چې له کوره کار نسي کولای باید وهڅول سي چې په راتلونکو اونیو کې کار ته ولاړ سي، خو په همدې حال کې د وویل چې باید له عمومي ترانسپورته استفاده ونسي او خلک باید له یو بل سره فاصله مراعت کړي. د وویل چې د خپل هیواد پارلمان ته به د دوشنبې په ورځ د می په یوه لسمه نیټه نور معلومات وړاندې کړي. په برتانیا کې د کورونا ویروس له کبله 2000 مړینې ثبت شوي دي چې په اروپا کې د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر دی او تر امریکا وروسته پر نړیواله کچه دوهم دی. په داسې حال کې چې میلیونونه کسان بې دندې شوي او اقتصاد له رکود سره مخامخ دی، په ټوله نړۍ کې حکومتونه غواړي چې خپل اقتصاد بیرته پر پښو ودروي. په امریکا کې دا بیړنی حالت روښانه دی چېرته چې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې تر 33 میلیونه زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن نوچن د یک شنبې په ورځ د می په لسمه نیټه وویل چې که یې هیواد تجارتونه بیرته نه پرانیزي اقتصاد ته یې دایمي زیان رسېدای سي. د اټکل کړی چې د امریکا اقتصاد د روان کال په دوهمه نیمایي کې بیرته پر پښو درېدای سي او په 2021 کال کې به د پام وړ وده وکړي. د دوی خوشبینانه څرګندونو د کورونا ویروس په مخنیوي کې د سپینې ماڼۍ دوې ستونزې تر سیوري لاندې راوستلې. د امریکا درې لوړ پوړي چارواکي چې کورونا ویروس ته د غبرګون پر پروګرام کار کوي اوس مهال په قرنټین کې دي. د می په لسمه نیټه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم قرنټین سوی دی، ځکه چې په دفتر کې یې یوه مثبته پیښه ثبت شوې. خو د ده یوه ویاند ویلي چې پینس په قرنټین کې نه دی او د می په یولسمه نیټه د دوشنبې په ورځ به خپلې دندې ته ولاړ سي. د روغتیایي ارزونې ادارې اټکل کړی چې د اګست میاشتې تر څلورمې نیټې پورې به په امریکا کې 1,00,000 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کشدې یې مخ وچې سوې تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
اغل قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر منه اوتونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګي زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیه
تاسو زس خبره
شو دې خپل یوار کړی؟
یا شو دې مناس خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ورکول
دغه فورډرشتیم کول مرغی چاپشتیم کول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي.
و ډنګر خو لاوله ورله دغه ډنګر وتر دا اوسه پورې اوس مریض ډېری
لرنیسا
لکوم چې راغلی
له باګرا
دلته دې څه لپاره راغلی؟
دلته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه څه ویلي؟
دوه میاشتې نه چې څه یسته په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه دغه زید
خپلې شیدې دې ورکوي؟
خپلې مې ورکوم. کمې
کمې دي؟
هو.
ولې دې شیدې کمې دي؟
رس خبر
چې شی خوري خوراک څه کوي؟
خوراک څه دې کور قطر مطر دغه خو
مثلا کوم شیان ډېر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی
دنیا سے سور پہ آئید لرید
گوٹل چیر زیو گوٹل نسکلا سڑے کور کے ناس
کچنائی دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنائی پا ناس اتی دیل اتی جالا کور داکتر تسیم ور ور اغل دا خراب شدید نور کشدی یا مخوا چی سوی لتی پریک دا پردر شدی ور تراولی اتی شنی غالی ونیو لشنی غالی چی بسی تخوی تخوی و تخوی و تخوی چی بسی تبی سوی لطبو چی بسی دا عمال و استفرافی کو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ور کولی دیل وقت کم زوری و اغا شدی ور کولی بسی دا نور مرزون ور پورت سو تر دغاند پوری راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پاکله څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي
توی تغذیې یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالته لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي، یعنی مرض یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ، او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنیو بې پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې که ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. هغه ماشومان چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي 9.5% کې په حاده خوارځواکۍ اخته دي. چې موږ د حاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده حاده خوارځواکۍ اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی، په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکوونکي استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي. میندو ته دا مشوره ورکوي چې یو مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده، هم غذا ده، هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
دوی تغذی دو شکل لرو. یه وی مزمن دی چه کشنه ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل نخیسی، او آقا کل چه قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی، او کل چه تاسو اگوری اگوی دست نوایی چه آقای سوی تغذی دی، زکا چه جامعه هم دست دی لکه پا یو قدی که دلتا خوراک مکمل نده، مونگ دیتا دوایی سوی تغذی هاد.
اوز براسو دیتا چه دی خوارځواکۍ یا دی سوی تغذی لامل چکه
کیدلی سی. ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي،
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نخلی په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمام غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ الله یې راته وایي.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، مریضي نه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی یې غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دخوار ځواکۍ باندې اخته نسي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-18 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له 18 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی دپاره کافی نده. کله چی مونگ افضل صحه مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو، او بل خبر داده چی میاندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا، او یا منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اغی تا
دولی ورکی.
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده، پمده خاطر اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا در شپک میاشت و روز اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریده چی مناسب درجه حرارت را شی بیا اغای تورکی. تنوع در غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی، او در ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغای سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیره. مواد غذایی پقی که نشته، میشه من میانده تا دا مشوره ورکو چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یو غذا جور کی، بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شی، بیا داغی نه غلیز غذا آقای تا در کی.
دیره مننه، خیروسی. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو. د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو صحیح، لکه څنګه چې تاسو په هیګی لا هم د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنطینونه دوام لري، خارونه تړلې دي او په ګرځېدو باندې لا هم بندیزونه په خپل ځای پاتې دي. خو یو شمیر راپورونه موجود دي چې په ځینو هیوادونو کې د فوټبال یو شمیر لوبغاړو خپل تمرینونه پیل کړي دي، دغه شان په افغانستان کې هم ورته چاره په کورونو کې روانه ده. نن په خبرونه کې په دې باندې به هم وغږیږو، او د دې ترڅنګ د کرکټ نه ځینې
خبرونه لرو ویل کیږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې په لوبغاړي شفیق الله شفق باندې شپږ کاله بندیز لګولې د کرکټ نه کولو. دا چې دلایل سدي په دې باندې به وغږیږو. همدا اوس را سره زما همکار فرید الله سعادت دلته په سټډیو کې دی، دمدا ټول مسایل تعقیب کړي دي. سعادت صاحب ستړی مشي، راځه پیل له کرکټ نه کو. نوي خبرونه په کرکټ کې په ځنګړي ډول د شفق باندې د بندیز دلایل څه په ګوته شوي؟
د شفق په اړه پرون افغان کرکټ بورډ خبر خپور کړ چې شپږ کال به انډیا هم بندیز سره مخ شوی دی. څلور لاملونه، یا هم کرکټ بورډ د لوبغاړو لپاره کوډ آف کنډکټ، یا هم د سرغړونې کوم کوډ لري، هغه کې څلور کوډونو باندې د په اړه خبر ورکړل شوی دی. افغان کرکټ بورډ ویل دي چې دلته د کوډ آف کنډکټ له څلور برخو یا څلور کوډونو سرغړونه کړې ده. زه به په عموم کې وایم، یو په افغان ای پی ایل یا د افغانستان په غوره لیګ کې چې په 2013 کال کې هغه شوی دی، په هغه کې په د پاړه افغان کرکټ بورډ وایي چې دی په فکسینګ، چې په عام اصطلاح فکسینګ ورته وایي، هم په جوړجاړي، هم د لوبو په جوړجاړي، هم فکسینګ کې دی ښکېلو، یعنی غوښتنې منلې او همداراز مستقیم او غیر مستقیم ډول دی په فکسینګ کې ښکېلو. دا یو غټ موارد دی. ورسره په 2013 کال په بی پی ایل سیالیو کې هم په د باندې تور دی چې د فکسینګ لپاره هڅه کړې وه، او ورسره یعنی په ټولو کې سرغړونې له کور آف کنډکټ نه د ای سی بی، هم د افغان کرکټ بورډ ده، چې په هغه کې مثلا د خبر نه دی ورکړې، یا هم مثلا ځینې شخصي پارچانو کې چې د ګډون کړی دی. لکه افغان کرکټ بورډ د هر لوبغاړي لپاره دا پالیسي لري چې هغه باید په جریان کې واچول سي، کرکټ بورډ ورته مخکې کوم عمل ترسره کوي، یا مثلا که تاته د فساد یا فکسینګ وړاندیز کیږي د پیسو یا هم کوم بل امتیاز، هغه به ته ورته مخکې کرکټ بورډ سره کوم مسول چې لري د فکسینګ لپاره، یا هم کور آف کنډکټ لپاره، هغه سره به شریکي. نو کرکټ بورډ وایي چې شفیق الله شفق دا ټول په نظر کې نه دي نیولي، نو په همدې خاطر یې د باندې شپږ کال بیند.
پله شفق تر دې دمه په دغه بیند په اړه څه ویلي دي؟
ما هڅه څو ځلې هڅه وکړه چې شفیق الله شفق سره د اړیکه کې سم، خو تر دا مهاله ځواب نه دی راکړی، هم هغه زمونږ غږ تر دا مهاله دته نه دی ورسېدلی. خو د ملي لوبډلې ځینو پخوانیو لوبغاړو سره چې ما خبرې وکړې، دغه پریکړه اوس ځکه نامنصفانه یا غیر عادلانه بللې ده چې دلته خبره بین لګول دا په لوبغاړو باندې باید وشي، او دا د کرکټ بورډ سره صلاحیت او د کرکټ د لا پراختیا لپاره، یا هم د فساد مخنیوي لپاره، دا یو غټ اصل دی په نړیوال کچه اکرام صاحب. خو دلته پخوانی لوبغاړي دا تشویش لري، یا هم دا اندېښنه ورسره چې دلته د کرکټ ټور کریر، یا هم هغه راتلونکی کرکټ چې دا هغه ټول تباه شو، ځکه د شفق عمر تقریبا ډیر شو نه پورته دی. نو که شپږ کاله دی نور کرکټ نه کوي، یو خو به څلوېښت کلن کېږي، بل دغه شپږ کاله دوامدار وقفه، نو په کرکټ کې فکر کوم له هېڅ سره حسابېږي.
نو سعادت صاحب، د قیس احمد په اړه ځینې راپورونه موجود دي چې په بیګواش لیګ کې چې دا په کومه لوبډله کې لوبېدلو قرارداد ورسره نه دی غزول شوی، په دې اړه نوې څه دي؟
د قیس احمد همدارز د پاکستان دوه لوبغاړو، د هند یو لوبغاړي، او همدارز د انډریټای قراردادونه د په ویټالټي بلاست کې هغه لوبډله سره چې دوی لوبېدل، په هغه کې پای ته رسېدلی دي. په خپل ګلوستر شایر کومې لوبډلې کې چې دی په انګلستان کې د کورنۍ سیالۍ کې لوبېده، هغوی خبر ورکړی چې په دې خاطر چې مثلا کرونا ده، او د دوی کلب د هغه د کوم کلب چې دوی لوبېږي، دغه کلب له مالي یا اقتصادي بحران سره مخ نه شي، نو دوی نږدې شپږ لوبغاړي یا پنځه لوبغاړي هغوی ته قراردادونه پای ته رسولي دي. نو د قیس احمد په تاړه هم دغه بد خبر ده چې ګلوستر شایر لوبډلې د ده قرارداد د راتلونکي لیګ لپاره کال لپاره، یا هم اوس تقریبا د ده قرارداد لغوه کړی دی.
د فوټبال په اړه ویل کېږي چې بندیزونه یو څه نرمیږي، او شاید په اروپا کې ځینې لیګونه هم پایل شي. د کرکټ په اړه کوم خبرونه موجود دي چې آی پی ایل ځنډیدلی دی، دغه شان ورلډ کپ هم را روان دی، ایشیا کپ هم را روان دی، آیا بندیزونه به کم شي، لري به شي، دغه لوبې به پایل شي؟
اکرام صاحب، دا څو شپې وړاندې ما د فوټبال کې خدا تعاملات شته چې لنیکه مرغه دی، ځینې لیګونه چې وروسته بیا پیوغه کیږي، هغه ته اجازه ورکړل شوې، هم تر سره کیږي ډیر مشهور لیګونه. په کرکټ کې د ای پی ایل په تړاو تاسو خبره وکړه، د آی سی سی له ادرسه تر دا مهال هیڅ رسمي خبر نشته چې کوم ایونت به کیږي، سیریزونو ته به اجازه ورکول کیږي، په نړیواله کچه به کوم جام کیږي، یا کوم لوبې به تر سره کیږي. رسمي داسې هیڅ کومه کیسه تر دا مهال نشته چې موږ تاسو غږیږو. خو د ای پی ایل په اړه اپډیټ معلوماتو کې دا یو سات وړاندې چې ما د ای پی ایل په تړاو سرچ کاوه، هغه نړۍ تر ټولو غټ لیګ ډیری مینوال ورته پته مری پکې ورستی اپډیټ معلومات دا دي چې بی سی سی آی هم د هند کرکټ بورډ چې دی هغه له یو ای ګورنمنت سره هم د متحده عربی اماراتو له حکومت سره په دې باندې خبرې کوي چې دغه سیزن بدوی په امارات کې ترسره کی خو تر دا مهاله چني وهل کیږي ځکه یو ځل وړاندې کله چې په 2014 کال کې د په هند کې ټاکنې ترسره کیدی یو د لیگ یو پړاول ته شوی وو د ای پی ایل نو دا ځل هم دوی هڅه کوي په دې خاطر چې مثلا هند کې خلک لګڼې ګوڼې نه لږ زره مخنیوي او شالته خلک ډیر زیات کرکټ ته راځي نو دوی غواړي چې تازه هڅه دا ده چې دوی په اماراتو کې یو ځل بیا هم د ای پی ایل دغه پړاو ترسره کوي خو دا لا فاینل نه ده او په دې باندې لا هم خبرې اترې روانې دي
نو فوټبال
او فوټبال کې تر ټولو ښه خبر دا دی اکرام صاحب چې بوندس لیگا یا هم د جرمني د فوټبال غوره لیگ چې تقریبا د نړۍ دویم یا دریم لیگ دی یو غوره لیگ دی او ډیر زیات مینوال هم لري په اروپا کې هم دا آسیا کې او په ټوله نړۍ کې هغه ته تازه د جرمني د صحت وزیر اجازه ورکړه چې دغه لیگ تر سره کیدای شي خو دلته یو څو شرایط خوده یو هغه چې هیڅ مینوال نشي کولای چې لوبي ته په لوبغالي کې کینی دا بیا په ټلویزیون باندې خپلېږي بل هغه لوبډلې چې په ترکیب کې دي د هغه ټول د کورونا د ټول لوبغاړو د کورونا ټیسټ باید منفي که کوم لوبغاړی په یو لوبډله کې ټیسټ مثبت کیږي یا نخې نښانې د کورونا په کلیدل کیږي نو هغه ټول لوبډله بل جام څخه یا هم له دغه لیک څخه د ډیر وخت لپاره روزي ترڅو شي بیرته روغیږي نو همدارز په کې بل قانون دی چې ماسک لفظ دا شیان یا هر ورځ ټیسټ تضمینه د کورونا د لوبغاړو لپاره نو دا ډول قیدات په کې وضع شوی دی خو بیا هم په اروپا کې یا هم د جرمنیان لپاره په ټول نړۍ کې د فوټبال لپاره هم د کورونا وضعیت د وطن لپاره د یو ښه خبر دی
ډیره زیاته مننه سادات صاحب درنو دوستانو فرید الله سادات زما همکارو چې د کرکټ او د شان د فوټبال د نویو پیښو په اړه تاسو ته معلومات درکول ل ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري یو وار بیا هر کله تاسو له ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونیزي خبرونه ته غواګیا اوس هم د هاشي کراتی د ورزش افغان لوبغاړي احمد هاشمی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
د ستر واکمن په سپیشل نامه نوم احمد هاشمی ده د پکتیکا ولایت څخه یم او استوګنځای می فعلاً کابل دی او د اشهارا کراتی ورزشی څنګه کې ورزش مختوړم او فعلاً هم په دې برخه کې لډیره وخت راځي فعالیتونه لرم ولا زه که تاسو ته وایم چې زما لډیره په خواله ورزش سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله نو ما هڅه دا وې ترڅو زه لډیره ورکتوب ما دا هیله درلوده چې زه باید پراتلونکي کې یو ځلان د ستوري ووسم د ورزش خو متاسفانه د ماجریت په وختو کې موږ ته دا زمينه نه مساعدېدله ترڅو موږ وکولای شو ورزش نړۍ ته داخل شو کله چې موږ کابل ته راستانه شو بعد له هغه زه په دې وتوانېدلم چې ورزش ته مخه کړم او لومړنی ورزش ما پیل کړ تقریبا د څوارلسو کلو په عمر ووم چې ما خپل ورزش پیل کړ د لوګر په ولایت کې او د استاد روح الله وطنمل سره ما د کراټی په نامه ورزش دی یو تاریخي غل ورزش ده ما پیل کړ او تر دانانه پورې هم دا ورزش زه مختوم ولا مسابقې خو زیات دي په لومړي ګام کې که تاسو ته وایم چې کلپي مسابقې د نورو کلپو ترمنځ دا مسابقې خو خاص دي ورزش دي ورزشکار دي هڅولو لپاره تر څو هغه وکولای شي په اولمپیکی سیالیو کې چمتووالی ونیسي دا سیالی خو باید موږ او تاسو په حساب کې ونیسو خو اولمپیکی سیالی مو تقریبا درې څلور اولمپیکی سیالی وکړي چې لومړی سیالی مو و په 2014 کال کې چې په هغه کې موږ وځلې د لوبې مو وکړي او دوه نورې سیالی مو هم په اولمپیک کې وکړي ترڅو مو ځان ثابت کړو چې موږ کولای شو نړیوالې سیالی هم تر سره کړو نو نړیوالې سیالی مو هم درلودلې چې یو سیالی په ایران کې و او یو سیالی هم په پاکستان کې و نو په پاکستان کې په دې وتوانېدلم چې تر څو وکولای شم دوهم مقام خپل هیواد ته لاسته راوړم او په ایران کې هم وځلېدلم تر څو وکولای شم دریم مقام خپل هیواد ته شخصي ژوند خو د افغانستان شخصي ژوند نو عادي خلکو تیر دی بس فعلا محصل یم او باختر پانتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې تر سره کوم وایم او فعلا هم په رادیولوژي کې دنده تر سره کوم او فعلا همدغه ژوند د عادي ژوند پر مخ وړو تر څو خدای وطن حالات ښه کړي او سترو کارو ته لاس ور واچوم.
د هاشي کراتی افغان لوبغاړی احمد هاشمی او درنو اوریدونکو پام دې سر زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې سختن سوارو. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.